Gotcha.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا زهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. نن شنبه د 2013 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 او د 1409 لمریز کال د سرطان د میاشتې 3 نیټه ده. په دې مجله کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ږغ او له دغې پروسې ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. نور راپورونه هم لرو خو د تل خبرونه په خبرونو پیلو. رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. په جوزجان کې نن د 12 ورځې لپاره هم اعتراضونه روان دي. د بدخشان ولایت سیمیز مقامات او امنیتي ځواکونو تیر شپه په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلهیز بریدونه پر شا تمبولي او د پاکستان په پرونیو خونړیو چودنو کې لږ تر لږه 133 کسان وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په جوزجان کې نن هم اعتراضونه دوام لري. دا 12 ورځ ده چې خلک دغلته اعتراضونه کوي. د شبرغان له خاره د ازادي راډیو خبریال وایي چې اکثریت دوکانونه تړلي دي او د خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر په دې ښار کې تړل شوی دی. اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم د ځانګړي استازي نظام الدین قیصاري د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. د دوی بله غوښتنه دا ده چې جنرال دوستم ته د حکومت اجازه ورکړي چې له ترکیې افغانستان ته ستون شي. قیصاري چې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ امنیت قمندان او وروسته تر هغې زندانی شو چې یو شمېر کسان یې په مرګ وګواښل. د بدخشان ولایت سیمهییز چارواکي وایي امنیتي ځواکونو تېره شپه په ارغنچخوا ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلهیز بریدونه پر شا تمبولي دي. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې نښته کې افغان سرتېرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې خو ادعا کوي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وشل شوي دي. ښاغلي نظري د وشل شوو د شمېر په اړه څه ونه ویل. طالبانو هم تر اوسه پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ سیمهییز مقامات وایي تېره شپه وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت دوه پایې سوځولي دي. د ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مرستیال جان محمد کریمی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه پایې د افغان بیسیم خصوصي شرکت اړوند دی وي د ولسوالۍ په اچکزای کلي کې او بل هم په څراغ کلي کې سوځولي دي. دا نوموړي په وینا چې تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو دغه پایې ولې سوځولي خو زیاتوي چې وړ مورس یاد شرکت د څو ساعتونو لپاره خپل فعالیت پیل کړی. د یادونه وړ ده چې له دې څو میاشتې وړاندې هم په مرکز ترین کوټ او یو شمېر ولسوالیو کې طالبانو د مخابراتي شرکتونو یو شبکو تر لسو پورې زیاتې پایې سوځولې دي. باید ویل شي چې په اروزګان کې د اروزګان په مرکز ترین کوټ کې له سلام مخابراتي شرکت پرته چې کمزورې فعالیت لري نورې ټولې شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې 2 ساعته فعال دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په پاکستان کې پرون په دوو خونړیو چاودنو کې لږ تر لږه 133 کسان وژل شوي او سلګونه نور ژوبل دي. د پاکستان د بلوچستان صوبې چارواکي وایي د دې صوبې په مستونګ سیمه کې د یوې نوې جوړ شوي ګوند پر ټاکنیز کمپاین په ټاکنیزې غونډې ځانمرګی برید وشو چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د روغتیا وزیر فیض کاکړ رسنیو ته وویل چې دغه پیښه د جمعې ورځ ناوخته د بلوچستان عوامي ګوند د ټاکنیز کمپاین پر غونډه شوې چې په نتیجه کې د دې ګوند د مشر نوابزاده سراج رئیسانی په ګډون 138 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ټاپیان دي. نوابزاده رئیسانی د بلوچستان صوبې د پخواني اعلی وزیر نوابزاده اسلم رئیسانی ورور چې په دې ورسیو کې د بلوچستان عوامي ګوند په نامه سیاسی ګوند جوړ کړ او د همدغه ګوند لخوا د بلوچستان صوبایي اسمبلی ته کاندیدو. داعش وسلوالې ډلې د بلوچستان او د غراس د خیبر پښتونخوا د پرونیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي یو چک پوړې سلاکار د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دا خبره رد کړه چې ایران له واشنگتن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې یو جوړجاړی وکړي. علي اکبر ولایتي د ماسکو د سفر پر مهال پرون د امریکا او اسرائیل دا غوښتنه هم رد کړه چې ایران د له سوریې څخه خپل پوځیان وباسي. ولایتي وویل ایران به هغه وخت له سوریې خپل ځواکونه بهر کړي چې د سوریې د ولسمشر بشار اسد حکومت ترې دا غوښتنه وکړي. د ایران د مذهبي مشر سلاکار زیاته کړه چې سوریې ته ایراني ځواکونه د امریکا په اجازه نه دي تللي او هلته د پوځي حضور په اړه خپلې هڅې له روسیې او سوریې سره همغږي کوي. ولایتي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د جولای په 12مه وکتل، یعنی یوه ورځ وروسته تر هغې چې پوتین د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره غونډه وکړه. په دې لیدنه کې نتنیاهو له ولسمشر پوتین وغوښتل چې ایران وهڅوي چې له سوریې خپل ځواکونه وباسي. او په روسیه کې د 2013 میلادي کال د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره سیالي ټاکونکي پړاو ته رسیدلې ده. ټاکل شوی ده چې نن شنبه د بلجیم او انګلستان د فوټبال لوبډلې د دریم مقام لپاره سیالي وکړي. سبا بیا د فوټبال د مینوالو لپاره ډیره مهمه ورځ ده. په وروستیو څو لسیزو کې دا اول وار دی چې د کرویشیا د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د ګټلو لپاره وروستي پړاو ته رسیدلې ده. د فرانسې د لوبډلې پلویان هم د فاینل مسابقې او وروستي لوبې پیل ته په بې صبرۍ شیبې شمېري.
خبرونه مو لازدی رادیو اوریدل. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې علي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ژغ او له دغې پروسې څخه ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. د دغې شورا د رهبرۍ شورا غړی محمد امین وقت
دغه توصیه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې دا خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي.
د دې ترڅنګ د دې خبرونه په لړ کې د نورو کورنیو او نړیوالو راپورونو ترڅنګ به د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم ووري. د خبرونه تر یوې بجې د ملتیا موقع ورڅو د خبرونې د سرموزو ته. د افغانستان د سولې علي شورا د عربستان له ممبرونو څخه د سولې ژغ او له دغې پروسې ملاتړ له اغېز ډک کار بولي. د دغې شورا د رهبرۍ شورا غړي محمد امین وقت ازادي راډیو ته وویل هلته د نړۍ د سترو علماو غونډه او ورپسې د عرب علماو ملاتړ کولی سي د وسلوالو مخالفینو لیکې کمزوري کړي. دا په داسې حال کې ده چې د نبوي مسجد خطیب او امام د جمعې ورځې په خطبه کې د افغانستان په اړه د علماو د وروستۍ پرېکړې تطبیق ته دعا او پرې ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل زما همکار یوسف ستران راکوي چې همداوس سره د کابل سټوډیو څخه پرکش دی. ستران صاحب خبرونه ته شرغلی، تاسو د دې موضوع په اړه نور جزئیات اوریدونکو سره شریکي.
بلې فریبا جان، تاسو اوریدونکو ته سلام. په داسې حال کې چې تیر ورځ چې د جمعې ورځ وه، په خطبو کې یو ځل بیا د نبوي مسجد ملا امام د افغانستان یادونه وکړه او د افغانستان د سولې پروسې د تطبیق ته دعا وکړه او په ښکېلو غاړو یې غږ وکړ چې وروستۍ هغې پرېکړه لیک ته چې دغه عربستان له خاورې د نړۍ جهید و علماو خپور کړ او په افغانستان کې د سولې او امنیت په ټینګښت باندې ټینګار کړی و او دغه جګړه یې ناروا بلل و هغه ته ژمن پاتې شي. په دې اړه باندې په افغانستان کې د خلکو خورا زیات هرکلی رامنځته شوی ده. په دې لړ کې په ټولنیزو رسنیو کې هم خلکو د ملا امام د نبوي مسجد ملا امام دغه خطبه ډیره زیاته شریکه کړې ده او تر څنګ یې د یادونه کړې ده چې پروستي د هڅه به حتما رنګ راوړي. د دې تر څنګ د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه هڅې او د عربستان د ممبرونو څخه د افغانستان د سولې په اړه مسلسل ډول غږ خپرېدل به د وسلوالو مخالفینو لیکې کمزورې کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي محمد امین وقاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا دریم ځل لپاره مسلسل ډول دی چې د عربستان له مسجدونو څخه د افغانستان د سولې یادونه کیږي. د وویل
دغه توصیه د تکراري خصوصا په مسجد نبوي کې دا خپل تاثیر لري. طالبان متوجه کیږي، د افغانستان دولت متوجه کیږي، نړۍ هم متوجه کیږي. و موضوع د عربستان سعودي د پاچا د حرمینو د امامانو دا د صلح په حق کې ده، د مذاکراتو په حق کې ده، د افغانستان د خلکو د حقوقو د مراعات کولو په حق کې ده. ان شاء الله چې دا موضوع چې څومره تکرارېږي دا فایده رسوي، او طالبان به هم جدا هغه خطبه او هغه پیغام مراعات کړي کوم چې د حرم نبوي نه او د مسجد نبوي نه د جمعې په ورځ د خطبې ویلو په حالت کې د خطیب لخوا نه تکرار شو او دا پیغام ورکول شو.
دا په داس حال کې چې لدې وړاندې تیرې جمعې په ورځ هم په مکه مکرمه او مدینه منوره کې د دغو مسجدونو امامانو په ورته موضوع باندې ټینګار کړی او د افغانستان سولې پروسې ته یې دعا کړې وه، یادونه کړې وه. دا لومړی ځل و چې د افغانستان ځانګړې یادونه کېږي. له هغې وروسته بیا د سه شنبې او چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان د هغې جدې او مکه مکرمه ښارونه د افغانستان په تړاو د نړۍ د جیدو علماو کوربه و چې په افغانستان د جنګ په اړه باندې فتوا صادره کړه او په دغه هیواد کې جنگ ناروا وبله. دغه علما وویل چې افغانستان حکومت اسلامي دی، خلک یې مسلمانان دي، نو بنان په دغه هیواد کې وینه تویول هیڅ ډول شرعي جواز نه لري. بلې فریبا.
بلې ډېر زیاته مننه کوم یوسف صدران. دوستانو لکه چې تاسو واورېدل د افغانستان د سولې عالي شورا د عربستان له ممبرانو څخه د سولې غږ او له دغې پروسې ملاتړ له هغې زه ډک کار بللی دی. نو موږ غوښتل چې په دې اړه د ځینې کارپوهانو سره هم د سولې اړوند خبرې وکړو، خو فکر کوم چې اوس د هغوی اړیکه پرې سوه. د تر یوې لنډې وقفې وروسته به د خپرونې پاتې برخې ته ورسو.
شیبا پا شیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه.
دوستانو لکه چې تاسو هم خبر یاست، په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي برخو کې ځینې ستونزې او ناخوالې راپورته شوې دي. البته دا ناخوالې له دې څخه سرچینه اخلي چې د افغانستان د جنبش ګوند یا د افغانستان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند ځینې ملاتړي او پلویان لارو کوڅو ته راوتلي دي، او هغوی پر افغان حکومت باندې انتقادونه کوي چې نظام الدین قیصری باید له بنده را خوشي کړي، له قیده خوشي کړي. په مزار شریف کې له څلورو ورځو راهیسې دغه اعتراضونه شدت اخیستی دی چې دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې دغه راز جنرال عبدالرشید دوستم ته اجازه ورکړي چې بیرته خپل هیواد ته راستون سي، چې نوموړی همدا اوس په ترکیه کې اوسېږي. اعتراض کوونکي په ورته وخت کې دغه خبره په وار وار ټینګار باندې کوي چې د فاریاب د قیصر ولسوالۍ د پخواني امنیت قمندان نظام الدین قیصری د خوشې کېدو لارې چارې باید ولټول سي، او حکومت باید په دې برخه کې ډېره پاملرنه وکړي. پرون په مزار شریف کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر هم د همدې اعتراضونو په لړ کې وتړل سو. په دې اړه زما همکار احمد شیبر په مزار شریف کې زموږ له خبریال مجیب رحمان حبیبزی څخه حال اخیستی دی چې نن هم د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر تړل دی او که څنګه. حبیبزی ورسره وویل
تیره ورځ په بلخ ولایت کې د جنبش ګوند پلویانو همدارنګه د نظام الدین قیصری هوادارانو په بلخ ولایت کې یو اعتراضي غونډه درلوده. د بلخ د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه راټول شول او غوښتنه یې دا وه چې کمیسیون باید خپل فعالیت بند کړي. له تیرې ورځې راهیسې چې موږ کوم تماسونه د په بلخ ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له چارواکو سره درلودلې، کمیسیون خپل فعالیت بند کړی دی او نن هم تر دمه کمیسیون دروازه د کارکوونکو پر مخ بنده ده او لا یې هم فعالیت نه دی شروع کړی.
د کمیسیون دفتر یوازې په مزار شریف کې تړلی دی او کنه په ولسوالیو کې هم د دوی فعالیتونه په ټپه درېدلي؟
د کومې خبرې چې موږ په بلخ ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له مشر فضل احمد حیاتي سره درلودلې، دوی ویل چې په ولسوالیانو کې فعالیت له مرکز څخه اداره کېږي. نو دلیل همدا دی چې په ځینو ولسوالیو کې هم د دوی فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی او هغه ډول چې پخوا تر سره کېده پکې ځنډ راغلی.
د کمیسیون چارواکو تاسو نه دی ویلي چې دوی به دا ستونزه څرنګه هواروي؟ کابل ته به انتظار وي او کنه دوی به په خپل عام حج کوي؟
لکه تیر ورځ رئیس د کمیسیون چارواکو ته خبر ورسره درلود، دوی ویل چې امنیتي چارواکو همدارنګه د بلخ له ملکی چارواکو سره په کراتو غونډې په جوړ کړې دي او په هڅه کې دي چې دا ستونزه رامنځته شوې ستونزه له مسلمتامۍ لارې حل کړي او هر څه ژر باید خپل فعالیت بېرته له سره ونیسي.
د کومو کسانو چې اعتراض کوو د دوی شمېر تقریبا څومره وو چې پرون د مظاهرې په شکل د کمیسیون د دفتر مخې ته راغونډ شوي وو؟
د دوی شمېر سلګونو کسانو ته رسېده.
په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبريال مجيب رحمان حبيب زاي وي چې له احمد شيبر سره په دغه شهر کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفتر ته تړل کېدو په اړه خبر کوله.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستان اوس به هم وصل و سالت ورسو چې د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه راوړو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د بیلابیلو ناروغیو او آفتونو د تشخیص او د کرنیزو تولیداتو د کیفیت د معلومولو په هدف په کابل کې د لابراتوارونو یو کمپلیکس جوړ کړی دی. دغه وزارت ویان اکبر استمینا ازادي راډیو ته وویل په دغه کمپلیکس کې چې دیارلس لابراتوارونه پکې شامل دي، ټاکل شوی چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې د کابل په بادامباغ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه کمپلیکس چې پرې څه باندې 400 میلیون افغانۍ لګښت راغلی، پکې د طبیعي آفاتو د پېژندلو، د کرنیزو تولیداتو د ټیسټ او د میوو د صادراتو په برخه کې د اسنادو د صدور او اسانتیاو رامنځته کولو برخې شامل دي. دغه په خبره د یاد کمپلیکس په فعالیدو سره به د کرنیزو آفاتو مخنیوي وشي او با کیفیته محصولات به بازارونو ته وړاندې شي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي تر راتلونکو دوه ورځو پورې به د شاوخوا 200 میلیون افغانۍ په ارزښت د بیارغونې یو شمېر پروژې پیل شي. دغه وزارت ویان فریدون جن نن از رادیو ته ویل چې په دغه پروژو کې د زراعتي او بورسونې شبکې، استنادي دیوالونه، د سړکونو بیارغول او یو شمېر نورې پروژې شامل دي. خغلی جن وایي دغه پروژې په لسو ولایتونو کې د کلیو پراختیا وزارت لخوا د هند په همکارۍ ترسره کیږي. دغه په خبره د یادو پروژو لاره به سلګونو تنو ته د کار زمينه هم مساعده شي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1215 افغانۍ، د بورې یو 50 کلي بوجۍ 1390 افغانۍ، د وریجو یو درې منی بوجۍ 2680 افغانۍ، شپږس لیټر غوړي 1130 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 450 او یو لیټر ډیزل په 800 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زنو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ شل پوله، یو یورو 40 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ، یو سعودي ریال 9 افغانۍ سلويخ پوله، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ شل پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
له واسل وسال څخه مننه کوم. دوستانو تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ پر ویبپاڼه هم وګورئ، پاتمه د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس به سیمه ایز موضوع راوخلو. په پاکستان کې په دوه جلا جلا چاودنو کې د پارلماني انتخاباتو د یو کاندید په ګډون 133 تنه وژل شول او تر 210 ډیر زخمیان شول. یو چاودنه د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې اوس وچی د کاندید سراج رئیسانی په ګډون 128 تنه پکښې وژل شول او تر 200 ډیر وګړي پکښې زخمیان شول. د خیبر پښتونخوا ایالت په جنوبی سیمه بنو کې هم پرون د پاکستان متحده مجلس عمل ګوند پیژندل سوی سیاستوال او کاندید اکرم خان دورانی پر موټر چاودنه شوې. البته د دواړو پیښې پرون سوی دي. دورانی له چاودنې ژوندۍ وتلی خو 15 تنه پکښې وژل سوی دي او تر 230 ډیر کسان زخمیان دي. په همدې حال کې د پاکستان پولیسو پرون د هغه وخت په خوانی صدراعظم نواز شریف او د هغه لور لاهور ته لرسېدو سره سم ونیول. فرشتي جلزی په دې اړه معلومات راټول کړي دي. هم د اوس سره په سټوډیو کې د فرشتي خبرونې ته شرغله. په پاکستان کې پر ورستي خونړۍ چاودنو آیا نړیوالو خبرګونونه شولې دي؟
اوردون کو سړی مو سفر به سړی مو ستام او د دې مسلې په اړه تر اوسه یوازې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیان خپور شوی دی. په دغه بیان کې دغه حمله چې پرونی پکې د انتخاباتو کاندیدان په نقشه کړی وو په شدت غندل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د دې حملو عاملانو په بوزدلانه ډول هڅه وکړه چې د پاکستان خلک د هغوی له حق محروم کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د خارجه وزارت وزارت په دغه بیان کې ویلي دي چې امریکا به د پاکستان له خلکو او د آسیا په جنوب کې له هغو ټولو خلکو سره چې د تروریزم قربانیان دي د تروریزم پر ضد په مبارزه کې ودرېږي. په دغه ارتباط باید ووایم چې د پاکستان پوځ د روانې اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د دې لپاره چې په پاکستان کې انتخابات آزاد او عادلانه ترسره سي دوی پلان لري چې 3,100,000 عسکر د انتخاباتي مرکزونو کې د انتخاباتي مرکزونو شاوخوا سیمو کې ځای پر ځای کړي. ورته په پاکستان کې پارلماني انتخابات د جولای په 15 دي.
بله، فرشته یو بل پښتنه ملته لکه چې مخکې ما په مقدمه کې ولوستل چې د پاکستان پولیسو پرون د غوښت په خوانی صدر اعظم نواز شریف او د غلور نیولې د کله چې دوی لاهور ته ورسېدل. د نواز شریف د برخلیک په اړه څه معلومات شته؟
و د پرونی دو انتحاري حملو څخه راورسته چې ګڼ شمېر خلک پکې وژل شو، البته مخکې تر دې چې ستاسو سوال پوښتنې ته ځواب ته ورسم، دا یادونه کوم چې په مستونګ او په خبر پښتونخوا کې د قربانیانو کورنۍ نن د خپلو مړو د جنازو په پیدا کولو په شخولو او په دغسې نورو مراسمو باندې بوخت دي. د ازادي راډیو خبري اعلان په پر دې مسله هم وروسته رپورټ وړاندې کړی. اوس راځو د نواز شریف مسلې ته. د پاکستان د احتساب ادارې پرون د شپې کله چې نواز شریف او د هغه لور مریم نواز له لندنه د لاهور هوایي ډګر ته ورسېدل، دغه دواړه یې ونیول او نواز شریف او د هغه لور د راول پنډۍ اډیالي زندان ته بیول سوي دي. د پاکستان د احتساب محکمې د جولای په 16 نیټه باندې په لندن کې د کورونو د اخیستلو د یوې معاملې پر سر د مسلم لیگ نواز ګوند مشر نواز شریف او د هغه لور مریم نواز په قید په بند محکوم کړل. البته پر دوی باندې د بند د مختلفو دورو حکم سوی دی. د پاکستان رسنۍ وایي چې د لاهور په ځینی برخو کې د مسلم لیگ نواز ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخراب سوی دی او د ګوند مشرانو ویلي دي چې تر اوسه یې سلګونه غړي نیول شوي دي. په پاکستان کې یوې تحقیقاتي ادارې لاهور ته د نواز شریف تر رسیدو وروسته ویل دي چې د نواز شریف او د هغه د لور څخه د مریم نواز څخه کله چې دوی په لاهور کې هوایي ډګر کې ښکته سول د دوی پاسپورتونه هم ورڅخه واخیستل سول او په بل الوتکه کې ښکنول او په اسلام آباد کې اسلام آباد ته بوتلل. نو اوس چې پلار لور دواړه زندان ته چول سوي وګورو چې نور څه پرمختګونه کیږي. خو رپورټونو پرونه مو ویل چې ازرهاو کسان چې د مسلم لیگ نواز د ګوند پلویانو په لاهور کې د هوایي ډګر شاوخوا ته راټول سوي وو خو پولیس او منطقه کلابن کړی و او نن هم ویل کیږي چې لزر عسكر او پولیس په لاهور کې موظف شوی دي.
بله، ډیر زیاته مننه کوم فرشته جلال زی او دوستانو زموږ خبرونه ادامه لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سئ د ازادي راډیو ویب سایټ ته هم ورسئ او زموږ راپورونه او مطالب په ژوندۍ بڼه واوري او راپورونه مو ولولئ. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس په اجمل تورمند خه واورو چې د کابل چاپ یو شمېر نننیو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده چې د افغانستان پر بېلابېلو مسایلو باندې تبصرې لیکلې او مقالې خبرې کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ناټو د سرمشریزي او افغانستان سره د دغه سازمان د نویو ژمنو او دغه شان افغانستان ته د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه مطالب خپاره کړي دي. میډیا رمن خپلواکي ورځپاڼې لیکلي د ناټو سرمنشي ویلي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو حضور د دغه هیواد په امنیتي وضعیت پورې تړلې خبره ده. په ورځپاڼه کې راغلي چې د ناټو په کلنۍ سرمشریزه کې چې په بروکسل کې جوړه شوه یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا په ځانګړي ډول د تروریزم په وړاندې د مبارزې په هدف د دغه هیواد د هوایي ځواکونو په پیاوړي کولو ټینګار وشو. ورځپاڼې د ناټو د عمومي سرمنشي په حواله لیکلي چې افغان امنیتي ځواکونو سره به تر 2040 میلادي کال پورې مالی مرستې کیږي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې هم په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي دي. ورځپاڼې د افغانستان د ملي شورا د غړو په حواله لیکلي چې د افغان ځواکونو روزل مهم دي خو ناټو باید په دغه هیواد کې د جګړې د دوام پر ځای د جګړې د ختمېدو په اړه فکر وکړي. دنیا خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې افغانستان ته د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د راستنېدو په اړه لیکلي دي. په سر مقاله کې راغلي اوازې دي چې دوستم به په لنډو ورځو کې هیواد ته راستون شي. سر مقاله لیکونکي لیکلي افغانستان ته د دوستم د راستنېدو امکان هغه مهال ډیر شو چې د دې قومندان د حکومت لخوا ونیول شو چې د جنرال دوستم د پلویانو تند غبرګونونه یې راوپارول. په سر مقاله کې دا هم راغلي چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم د ترکیې د ولسمشر د تحلیف د مراسمو په څنډه کې له ښاغلي دوستم سره کتلي دي چې د سر مقاله لیکونکي په باور دا د دې ښکارندوی کوي چې حکومت په کور دننه د ستونزو په هواري کې پاتې راغلی کوم چې په خپله ولسمشر یې لامل دی. ورځپاڼې دا هم لیکلي چې جنرال دوستم په داسې حال کې هیواد ته راستنېږي چې ټول شمال د ازبکانو او ترک تبارانو د راپورته کېدو او بلوا شاهد دی. خو منګر ورځپاڼې بیا جنرال دوستم ته د یو شمېر نږدې کسانو په حواله لیکلي چې د نوموړي د راستنېدو وخت نه دی معلوم. ورځپاڼې د بشیر احمد تینج په حواله لیکلي چې د دوستم د راستنېدو وخت لا نه دی معلوم، خو په خبره یې دوی خپلې غوښتنې له ولسمشرۍ ماڼۍ سره شریکې کړي او تر کومه چې د دوی غوښتنې ونه منل شي لومړی مرستیال به هیواد ته راستون نه شي.
دوستانه مننه چې تر دې مالا را سره وي. اوس په د ساينس د ګټور سوچي په مریخ کې د ژوند نشو نشانو په اړه به مو عصمت څاروان خبر کړي.
څېړونکو د مریخ په ځینو برخو کې داسې غونډې موندلې چې د دوی په باور ورڅخه څرګندېږي چې په دې سیاره کې میلیاردونه کاله پخوا بادونه چلېدل او میکروبي ژوند موجود و. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس پر مریخ سلګونه هلالي ډوله غونډۍ لیدل کیږي او له دې غونډیو په دې سیاره کې د ژوند نشانې ښکاري. دوی وایي چې دا غونډۍ په مریخ کې د اوبو، هوا او د ژوو د موجودیت نمونې راشي. ساینس پوهانو په خپله تازه څېړنه کې ویلي د مریخ غونډۍ د آتش فشاني موادو د جاري کېدو په نتیجه کې رامنځته شوې دي. که څه هم امکان لري چې بادونو د دې ځای شګې ټیټ کړي وي او د غونډۍ سر یې توګلی وي، خو اصلي شکل یې په خپل حال پاتې دی. د مریخ دا په زړه پورې جوړښتونه له مځکې هم لیدل کېدای شي، خو د غونډیو عکسونه یې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وروره زیتنم له خاکی افغان میزنګ طویلې لمرنه محترم رئیس جمهور صاحب سموله خواهش ده چې دازمج معلومه مثلا کشته او بعده آماده شي نو پروسګان نه سپرات سي وختوم د زنده نو کارونه خو سمي علاقه نو کوشش شي کیږي پر رئیس جمهور صاحب باندې ولسته نظم شیان کوم لا ګران کړو او نو سیزن پر رسیدلې ده نو به هیڅ د شی وسله لري چې اکورته ولو پیدا کو یا بل شی پیدا کو نو کشته او بعده متنه شي هغه نو تقریبا پر اوس کال پر دې شو چې 15000 3000 خرچېدو مشته پر سګن نه پاتځي نو تقریبا اوس په شپږ سو په 3000 په 500 د خرچېږي نو لوت پندې را مهرباني به مې رازما پیغام زړه سره خبر کړی. السلام علیکم. زه خان زه مې اول د پکتیا ولر د ډیر برسوره وشیدون کیم په اول قدم کې د زادر ری ټول کار کوم کوریدونکو ته رزر کوم سلامونه او نیک هله احترامات باندې کوم. په دوهم قدم کې مخالفین باندې غږ کوم چې نور په افغانستان کې جهاد نه کیږي، جهاد په پنجاب کې کیږي، جهاد په لاهور کې کیږي، هره هره منډې کې کیږي، جهاد په غزه کې کیږي چې نامشروع کارونه کیږي.
السلام علیکم. زه ولی جان د هلمند ساسر طارق کیم. زما یو دا هله ده زه خپل امنیتي سره یم او دا هله مې ده ټول مو مشرانو څخه ده د کوم یو کار دي چې موږ ته تلو څنګه ماشه باندې او دی غواړي چې مخصونه مستنه راکړي ولی په دې کورونا په سي دي ځنه په سي دي بچانو دی وشل غواړي دا دې ماشونه پر باندې کینن نو سبا ماستر کو نن سبا ماستر کو موږ دا صدره مې اشته چې ورته مستنه راکړي.
السلام علیکم. زه خدل ودود و پادار د هلمند ولایت اوسیدونکی یم. زما پیغام و دوالو طرفونو ته دا دی طالبان دي که حکومت کوي تاسو راشي د لوی اختر په دغه وربن نو هم زیات کی او د سول لپاره تاسو خبرې زیات کی ځکه چې مخکې په کوچني اختر کې دا ډېر ورځې وربن رالی نو دا باید تاسو ټول پر یو ځای کښېني ژر تر ژره پر خبرو باندې د سولې خبرې وکړي نو د هغه مو ورشه فرصت دی دا افغانستان ډېر دولګل دی کړېدل دی هر ورځ د څو بې شمېره کسان شهیدانېږي بې شمېره کسان ژوند د لاسه ورکوي بې شمېره کسان زخمیان کېږي بې شمېره کسان کنجیان مطمئن کېږي نو هیله کوم تاسو څخه سوله وکړي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دوستانو ته یو شمیر امو افغانانو پیغامونه او نظرونه مو اوریدل چې د ازادي راډیو ته راستولې وو لکه څنګه چې مخکې زما همکار ویل چې تاسو پیغام تاسو نظر دی په دې کې د ازادي راډیو نظر نسته او تاسو هم کولای شئ چې د خپلو سیمو ستونزې زموږ سره شریکې کړئ د ازادي راډیو پیغام ثبتونکي دستګاه کې پرېږدئ ازادي راډیو درته د ځانګړو خپرونو له لارې خپروي او له چارواکو سره شریکوي دغه راز غواړم ووایم چې د ازادي راډیو خپرونې هره ورځ د سهار له شان تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د FM پر سله شهر پنځه څپه په ټولو ولایتونو په ټولو سیمو کې صاف اوازه اورېدلی سي په دې سره ورسېدلو په کابل کې دولس بجې او دېرش دقیقو ته رضوان مراد یو ځل بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
په جوزجان کې نن د دولسمې ورځې لپاره هم اعتراضونه دوام لري اعتراض کوونکي له زندانه د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ځنګړي استازي نظام الدین قیصاری د خوشي کېدو او افغانستان ته د جنرال دوستم د ستنېدو غوښتنه کوي د بدخشان ولایت سیمه ایز مقاماتو امنیتي ځواکونو تېره شپه په ارغنجخوا ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلې بریدونه پر شا تمبولې دي د روزګان ولایت د دهراود ولسوالۍ سیمه ایز مقامات وی تیر شپه وسلوالو طالبانو په دې ولسوالۍ کې د افغان بي سیم دوه مخابراتي شرکت د افغان بي سیم مخابراتي شرکت دوه پایې سوځولې دي په پا پاکستان کې په پرونیو بریدونو کې د وشل شو شمیر 133 ته لوړ شوی دی د غراس په دې دوه حملو کې چې په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې وشوي لږ تر لږه 200 کسان ټپیان دي د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ځانګړي جګپوړی سلاکار د امریکا د متحده ایالاتو دولس مشر دا خبره رد کړه چې ایران له واشنگټن سره د اقتصادي ستونزو له امله غواړي چې یو جوړ جاړي ته ورسیږي
مننه کوم رضوان مراد دوستانو د ژمنې سره سم اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپرېدو ته چمتو دی دغه خپرونه زموږ همکار عبدالنافع همت جوړه کړې ده
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني زاد النافع همت د ظاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د نشي موادو په اړه نړیوال ټولنې ته د نوې ستراتیژي مسوده وړاندې کوي په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشي موادو د تولید یو کارخانه وی جوړ کړه د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسد الله یادګری د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات د اچین ولسوالۍ په نرګوسه کلی کې شوې چې په نتیجه کې د نشي موادو د تولید یو کارخانه وی جوړ شوې ده د خغلی یادګری په وینا له دې کارخانې څخه 15 کیلوګرامه هیروئین او 50 کیلوګرامه تریاک ترلاسه شوې دي بلورته له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په 13 ولایتونو کې عملیات کړي او په نتیجه کې 121 تنه قاچاق کوونکي نیولې دي خاغلی یادګاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیس مبارزه علی مواد مخدر
له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو څلو نوي عملیات وکړل چې په نتیجه کې 168 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شو د قاضیو په تور 121 تنه نیول شوې چې په دوی کې 3 تنه پولیس او 3 میرمنې هم شامل دي
د کابل پولیسو نږدې 100 تنه د نشئی موادو قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولې دي د کابل امنیه قمندان داوود امین د چهارشنبه په ورځ آزادۍ لړۍ ته وویل چې د یو سلو یو اسمایي زون قمندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه میاشت کې د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نشه یي موادو 99 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي او بیا یې عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. له دې کسانو سره څه د پاسه یو کیلوګرام هیروین، 316 ګرامه شیشه یا کرسټال، څه د پاسه 9 کیلوګرامه تریاک، 16 کیلوګرامه چرس، 4 ټابلیټ کاګولۍ او 3 لیټر الکولي مشروبات نیول شوي دي. یاد دې وي چې په دې موده کې د کابل ښار له ناحیو څخه 310 تنه معتادین راټول او د درملنې مرکزونو ته وړل شوي دي. په پنجشیر او بغلان ولایتونو کې 15 کسان د چرسو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د شمشاد 202 زون قمندانۍ په خبرپاڼه کې راغلی یو تن چې غوښتل 40 کیلوګرامه چرس د یو موټر په واسطه قاچاق کړي د پنجشیر امنیه قمندانۍ پولیسو په حصي اول ولسوالۍ کې نیولی دی. په دویمه پیخه کې په بغلان ولایت کې 4 کسان د نشه‌یي موادو د قاچاقو په تور نیول شوي دي. د بغلان ولایت امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر د سه شنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې دا 4 کسان هغه مهال پولیسو ونیول چې غوښتل 409 کیلوګرامه چرس د ولایت مرکز ته قاچاق کړي. 4 کسان چې غوښتل نشه‌یي مواد د هرات له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کړي نیول شوي دي. د هرات ولایت امنیه قمندانۍ له نشه‌یي موادو سره د مبارزې مدیر حمید الله نصرتزاده د سه شنبه په ورځ رسنۍ ته وویل دا 4 کسان چې د هیروینو 245 کپسولونه په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل د هرات د هوایي ډګر له لارې ډهلي ته قاچاق کړي، هوایي ډګر ته تر رسیدو مخکې پولیسو په گزاره ولسوالۍ کې ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې ډله کې یو تن چې ډېر کپسولونه په خېټه کې ځای پر ځای کړي ول ناروغ او په روغتون کې بستر دی. او دونه یو رستې په خداده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز 2 کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور له یو څخه تر 15 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایي مرکز بیان خالد موحد د پنځ شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د شپږ کسان چې د لسکونو کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاق په تور د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي د عدلی او قضایي مرکز په علني محکمه کې له یو څخه تر 15 کال پورې په بند باندې محکوم کړل. خغلی موحد وای په تیرونی کې شپږ کسان له 40 کیلوګرامو تریاکو، 10 کیلوګرامو کیمیاوي موادو، 115 لیټره تیزابو او 904 گرامه شیشې سره نیول شوي او دوسی په عدلی او قضایي مرکز کې د سیډونو په حال کې دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغان حکومت لخوا نړیوالې ټولنې ته د نشي موادو په اړه د نوې ستراتیژي مسوده وړاندې کول
هغه نوې شش په دې ستراتیژي کې دا راځي چې موږ نه غواړو چې یوازې ستراتیژي همداسې په نامه چې دا باید تطبیق شي.
په غور ولایت کې سږ کال د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی.
کښت او زراعت مواد مخدر
کوکنار د نورو ولایتونو غونډې په غور کې هم کرل کیږي.
د اسمت په نوم د یو معتاد ژوند کیسه به واورو.
انزه چې دی عمل ترالم دومره مزون خراب اس چې خبره چې لازمک اسمان نظم کې تراټیټي پل بچان بمرانه خپو پلار بمرانه خپو ورونه بم خپو
او د خبرونی په پای کې ډرامه هم لرو.
جنرال صاحب تاسو د لاس به مونږ کله خیر وینو؟
ولی عزیز صاحب خدای دې خیر کی څه مشکل څه
سره؟ اوه مشکل لرو جنرال صاحب.
خدای دې خیر کی څه مشکل دې؟
مشکل دا ده چې ستاسو پولیسو په نوی کلی کې زموږ ځوان دیوالان له موټرو سره نیولې دي.
اوس خبرونه لومړی مطلب تر ازو. افغانستان د لومړي ځل لپاره نړیوالې ټولنې ته له نشي موادو سره د مبارزې سیمه ییزه ستراتیژي وړاندې کړه. د نشي موادو پر ضد د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي معین جاوید احمد قائم ازادي رادیو ته وویل د دې ستراتیژي مسوده چې 4 برخې لري په ویانا کې د سیمه هیوادونو، اروپایی اتحادیه، امریکا او ملګرو ملتونو له استازو سره شریک سو. په پام کې ده چې 2 میاشتې وروسته د دې هیوادونو او سازمانونو استازي غونډه وکړي او د دې ستراتیژي مسوده ومني. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنه کې وړاندې کوي.
د افغانستان دولت له نشه یي موادو سره د مبارزې د نوې سیمه ییزې ستراتیژي مسوده د نړۍ له 14 هیوادونو سره شریکه کړې چې په دې غونډه کې د سیمې، ګاونډیو هیوادونو، امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو سازمان استازو هم برخه درلوده. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسي معین جاوید احمد قائم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سیمه ایز ستراتیژي په نوې مسوده کې د نشه یي موادو قاچاق، بدیل معیشت پروګرامونه، د معتادینو درملنه او نشه یي موادو د څېړنې په اړه مطالب شامل دي. ښاغلی قایم زیاتوي چې د ستراتیژي د وړاندې کولو په غونډه کې د هیوادونو ترمنځ د باور جوړولو او له نشه یي موادو سره پر عملي مبارزې ټینګار وسو.
هغه نوی شش په دې ستراتیژي کې دغه دا چې موږ نه غواړو چې دا یوازې ستراتیژي همداسې په نامه وي، دا باید تطبیق شي او د تطبیق تر څنګ باید موږ د یو بل سره داسې هغه انډیکیټرونه سره ټاکلي یو فریم ورک مو جوړ کړی د مسؤلیت پذیرۍ لپاره چې هر ملک چې کوم وعده کوي هغه باید مسؤول وي او بیا خپل راپور ورکړي چې کوم وعده چې کړی هغه سره رسولي کېنی درسو. وایي هوادونه هم وو، تر ټولو هم د امریکا ایالاتو میدان هم وو. نو هغه نه دوه برخو کې غوښتنه شوې ده، د یو د پیسو په برخه کې او بل یو برخه دی عملي هم په کار ده، لکه یو کیمیایي مواد چې تریاک وحیرینو باندې بدلی هغه بعضن د اروپایي ملکونو منشا اخلي.
د ښاغلی قایم په وینا د ویانا په غونډه کې گاونډي هیوادونو ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د بدیل معیشت په برخه کې خپلې تجربې شریکوي او د افغانستان د زراعتي محصولاتو خرڅلاو ته به زمینه برابروي. تر دې وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي و چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونو همکاري کمزورې ده، له همدې امله ضروري ده چې د داخلي هڅو ترڅنګ سیمه ییزه ستراتیژي هم جوړه شي. د نشه یي موادو سره د مبارزې د پالیسی او ستراتیژي په خوانی معین محمد ظفر وایي چې د نشه یي موادو په برخه کې هیڅ ډول سیمه ییزه اجماع نشته. ښاغلی ظفر زیاتوي تر څو چې له افغانستان سره د سیمې هیوادونه همکاري ونه کړي او په افغانستان کې امنیت تامین نشي، له نشه یي موادو سره مبارزه به همداسې له خنډونو سره مخ وي.
خوانم رابطې خو وي په دې حق له، خو داسې واضح لیکلې ستراتیژي په منځ کې نه وه. زه فکر کوم چې دا عملی شي خو ډېره به ښه شي، خو داسې عملي کېږي یعنی کې زه ډېر مطمئن نه یم. هغه پورې چې زموږ په ملک کې امن نه وي راغلی، زه فکر نه کوم چې دا سیمه ییزه اجماع جوړ شي، ځکه دا یو بل سره ارتباط لري. که رښتیا هم تصمیم ونیول شي، خصوصا په دې ورځو کې د سولې خبرې چې روانې دي، نو که رښتیا تصمیم نیول شوی چې په افغانستان کې امن راشي، دا ورته بالکل سلسلو کې عملي ده او کېدای شي چې بیا نتیجه هم ورکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت غواړي چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې په برخه کې د سیمې هیوادونه شامل او افغان حکومت له مالي او سیاسي پلوه پیاوړی شي. ښاغلی ظفر وړاندیز کوي چې باید د سیمې هیوادونو ته له نشه یي موادو څخه راپورته شوي ګواښونه تعریف او له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمې په کچه اجماع رامنځته شي.
محمد ایاز ترنکو چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت نوې ستراتیژي په اړه راپور اوروه. دا چې افغان حکومت نړیوالې ټولنې ته د نشه یي موادو په اړه د سیمه ییزې ستراتیژۍ مسوده وړاندې کړې، زموږ همکار مرسلین ارسله په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي معین جاوید احمد قایم سره مرکه کړې او په پیل کې د دې ستراتیژۍ د جزئیات په اړه پوښتلې دي.
خاکه سیمه ییزه ده، د کوم وړو کم له کمه د یار لاس ملکونه مړه خو شریکي کم له کمه او کني هغه سایگان خو باید وي پکې او سره اڅر لري پراته لکه ترکیه او دوی چې متضرر دي په نږدې نه دي. نو هغه شکل د ستراتیژي اهداف یې سیمه ییز دي. هغه کې غټ مسایل واضح خبره ده، تو غټ مسایل باندې خبرې کوو چې څنګه کولای شو یو بل سره ښه همکاري وکړو، دغه ممالک او د مبارزه مواد مخدره کې مفید ثابت شي. په هغه کې غټ برخه د قاچاق نشه، په قاچاق باندې باید خبرې وشي، د ویل تګلارې یو ځای پیدا شي او سره اعتبار سازي وشي، د ملکو ترمنځ چې معلومات شریک کړي، هغه انټلیجنس سره شریک کړي او د قاچاقبرانو د مافیایي کړې چې د گرفتاری سبب شي. یو برخه د یو بل سره کومک په معیشت بدل کې یا د بدل د کښتو برخه کې، چې هغه کې څنګه مملکتونه بالخصوص لکه ایران او پاکستان او د خواته ازبکستان ترکمنستان دا ډېر مفید ثابتېدلی چې زموږ د قانون زراعتي اقلام اجازه ورته ورکړي د دوی په مارکیټونو کې خرڅ. د ترڅنګ په معتادینو په تداوي باندې خبرې وي او بله برخه یې په تحقیق او ارزیابۍ په دې باندې خبرې کوي چې په مسایل مختلف مسایل باندې تحقیق وشي. نو د دې د خاکه جوړه شوې او دوی ته خاکه مور جوړه کړې او افغانستان حکومت جوړه کړې او دوی سره شریکه سوله دي لپاره چې دوی خپل نظریات پکې شریک کړي. هغه نوی شش په دې ستراتیژي کې دغه دا چې موږ نه غواړو چې دا یوازې ستراتیژي همداسې په نامه وي، دا باید تطبیق شي او د تطبیق تر څنګ باید موږ د یو بل سره داسې هغه انډیکیټرونه سره ټاکلي یو فریم ورک مو جوړ کړی د مسؤلیت پذیرۍ لپاره، اکاونټبلټۍ لپاره. هر ملک چې کوم وعده کوي هغه باید د مسؤول وي او بیا خپل راپور ورکړي چې کوم وعده چې کړی هغه سر ته رسولي کېنی درسول. افغانستان د اول ځل لپاره و چې یو ستراتیژي موږ جوړ کړی و، مخکې خوب اکثر داسې چې اسناد به نور جوړول به موږ هم جز سلو بلته کل تطبیق کېدل. نو دا اول وار دی چې موږ لید اخیستې، رهبري موږ اخیستې ده، موږ ډرافت هم جوړ کړی. موږ ورته وایو چې سر موږ دا کړی دغه کوو، تاسو راځئ نور سره همکاري وکړو. د هغې د حساب ډیر زیات هرکلی وسو په بینالمللي ټولنه کې هم بین المللي ادارات او ملکونو
د سیمې هیوادونو خو ستاسو عملی اقدامات په کار وي د اروپایي هیوادونو او ځینو نورو هیوادونو چې د سیمې نه بهر دي د هغې د مالي برخه کې هم غوښتنه شوې چې د هغه په دې برخه کې ونډه واخلي
دوی په مجلس کې وو اروپایي هیوادونه هم وو اتحادیې اروپا هم وه انټرپول هم وو د امریکا ایالاتو لګان هم وو نو هغوی نه دوو برخو کې غوښتنه شوې ده د یو د پیسو په برخه کې چې د همکاري وکړي چې دا کلمه تطبیقوو په هغه مالي برخه کې او بل یو برخه دوی عملي هم په کار ده لکه کیمیایي مواد چې تریاک بهیرونو باندې بدلوي هغه بعضا د اروپایي ملکونه منشأ اخلي نو په هغه کې مبارزه هم دوی نه دي په کار چې هغه کې دمور سره مبارزه وکړي
په تیر کې شکایت ده او د افغان دولت له خوا نه چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي هیوادونه په مخدره موادو سره مبارزه کې همکار صادقانه همکاري نه کوي څه لارې چارې نوې سنجول شوې چې تر څو د اړ شي چې همکاري وکړي په دې برخه کې
دا ستراتیژي یو د غلارو نه ده دا ستراتیژي یو د کوشن نه دی چې موږ مجبور کو ځکه چې موږ یوازې ګاونډي هیوادونه نه نور دخل کړی دي بلل متحده په کې دخل لري نور ادارات هم دخل لري چې هغه پر مجلسو کې شریک وي ان شاء الله دغه بین المللي فشارونه تر څو هغه سبب شي او بل زموږ خپل اخلاص څنګه موږ ورته وایو چې ورته موږ دغه زموږ ستراتیژي جوړه کړې ده او همکاري کوو چې وایو په هغه باندې خبره ولاړم یو دا چې همکاري وکړي ځکه دلته یو لسته د اعتبار خبره هم ده نو ان شاء الله توقع لرو چې دغه ستراتیژي مخطوله شي تر څو هدف پورې د دې هیوادونو وسو کولای اعتبار ترلاسه کړو او دې همکاري سره وکړي
عدالت او له فساد سره مبارزه غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه پورس ل دریو تر څلورو بچو ته دغه شمیرو لاله ل مخسره په اړیکه کې شي 0199 15 40 0199 22 155 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې ل مخسره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio
اوس غور ولایت ته ځو او هلته د کوکنارو د کښت حال درکو د غور ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې ساشکال په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین نه دی سوی د غور له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد یوسف وکیل وایي چې له همدې عمله پر روان شمسی کال کې په غور کې کوکنار ډیر کړل سوی او دا ولایت د نشي موادو د تولید په لوی مرکز بدل سوی دی چارواکي په دې ولایت کې د نشي بوټو د کښت عوامل نه امني او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنی په مرکزونو کې د امنیتي ځواکونو مصروفیت بولی په دې اړه له غور څخه زموږ همکار قادر غفری راپور چمتو کړی چې مسکا هوته کې وړاندې کوي
په غور ولایت کې د کوکنارو د کښت ډیروالی او د دې بوټي پر ضد کمپاین کولو د اندېښنې راپورته کړي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي کیدای شي په دې ولایت کې د نشي موادو تولید قاچاق او معتادینو شمیر نور هم ډیر شي د غور ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې سکال په دې ولایت کې تر نورو کلونو ډیر کوکنار کرل شوي خو حکومت یې د اړولو لپاره پروګرام نه درلود د غور ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد یوسف وکیلی ازادي رادیو ته وویل چې سکال امنیتي ځواکونه په جګړو او انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکزونو په ساتنه بوخت ول ځکه نو د کوکنارو اړولو ته پام ونه شو د ښاغلي وکیلی په وینا د محل د کوکنارو نیخ وهل شروع او تریاک د راټولېدو په حال کې دي تر دې وروسته که د کوکنارو بوټي واړول هم شي هیڅ ګټه نه لري
متاسفانه کمپاین تخریب
لپاره مرغه چې سکال په غور کې د نشئی موادو پر وړاندې کمپاین نه دی شوی او زموږ د معلوماتو لمخې هغه بزګران چې کوکناری کړی دی ول خپل حاصلات اخیستي او تر دې وروسته د دې بوټي پر خلاف کمپاین هیڅ ګټه نه لري سکال تر نورو کلونو ډیر کوکنار کرل شوی او لپاره مرغه و من شوی کولای چې د کښتونو لمنځوړلو پرګرام عملی کړو
آغاز کړو
په غور کې ځینې مدني فعالان د کوکنارو په مخنیوي کې د دولت بیغوري د نشي موادو په کښت کې د ډیروالي ستر لامل بولي د دوی په وینا حکومت هیڅ کلم د نشي موادو په برخه کې له بزګرانو سره جدي چلند نه دی کړی او دا کار د دې سبب شوی چې بزګران ډیر کوکنار وکړي د دې ولایت یو مدني فعال محمد وزیر نورانی ازادي رادیو ته وویل
کښتو زراعت مواد مخدر
کوکنار د نورو ولایتونو غوندي په غور کې هم کرل کیږي لبد مرغه چې په دې ولایت کې سلګونه ټنه تریاک راټول شوي او نور نشئی مواد هم تولید شوي دي تر څو چې دولت یو منظم پروګرام لمخې د نشئی موادو پر خلاف اقدام ونکړي خلک به د کوکنارو کښت هم داسې دوام ورکوي
په ورته وخت کې د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی هم دا منی چې د دوی امنیتي ځواکونو د زیات مصروفیت له امله ونه شوی کولی چې د کوکنارو کښتونه واړوي. دی وایي چې بزګرانو زموږ د امنیتي ځواکونو له مصروفیت څخه ناوړه ګټه واخیسته او له کوکنارو څخه یې تریاک ټول کړل. ښاغلی خطیبی زیاتوي چې په ژمي کې به هڅه وکړي د پراخو تبلیغاتو له لارې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. ښاغلی خطیبی وایي
اداره محلی برای مبارزه علی
د غور سیمه ایز اداره له نشئی موادو سره مبارزه کوي، خو له بده مرغه چې په روان کال کې ناامنی او په ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په مرکزونو کې د امنیتي ځواکونو مصروفیت د نشئی موادو پر خلاف مبارزه ټکنۍ کړې وه.
تحقق پذیره
په غور کې د کوکنارو د کښت پر وړاندې د حکومت پټه خوله پاتې کېدل هغه مهال د خلکو انتقادونه راپورته کړل چې د معتادینو شمیر ډیر شو. د یادونې وړ ده چې دا مهال په غور کې نږدې 70,000 کسان په نشو اخته او د معتادینو د کورنیو تر څنګ عامو خلکو ته هم ګڼ شمیر ستونزې پیدا کړې دي.
مسکا هوتکو چې په غور ولایت کې د کوکنارو په برخه کې د حکومت د بېغوري په اړه راپور اوروه.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او اوس هم د خاطرې نوبتې د پکتیا ولایت عصمت خپله نشه له چرسو څخه پیل او څلور کاله وروسته په شیشه یا کریسټالو اخته سو چې په دې وخت کې اروپا ته ولاړ. که څه هم په اروپا کې ښه کار جوړو، خو هلته هم د خپلو نشو له امله له دومره کړاوونو سره مخ سو چې بیرته افغانستان ته راغی. دا چې عصمت د نشو له امله نور له څه ډول کړاوونو سره مخ سوی، په دې اړه زموږ له همکار محمد ایاز ترنک سره د زړه خواله کړې ده.
د خپل دکاندار ما یو مرګری به ماته راته، هغه خپل ډیر وخت عملي و، ماته به راغی کې ناسته به خیر دمام شو ورته راغی. ما خپله ورته ویل منته راوړه، زه یو دم کش کمې ورې ووایم چې څنګه مزه کوي. هم چې یو ورې ووهل بس ماته یې خوند راکړه. هغه رئیسه زه په دې عمل باندې راغلم. پیشه چې ما شروع کړه هغه نه ما مخکې چرس ویل، هغه به مې کاله کاله ویل. څلور کاله مې چرس ویلي. بیا دغه هلک سره چې ما شروع کړه یو کال د دغه وخت شیشې و چې یو کال کېږي چې زه دا شیشه وایم. چرس خو مې یو د تره زوی و، هغه چرسي و. ما به دته خپله نصیحت کو چې یاله که دا څه کوې. بله ورځ یو ځای کې رالو د توت ونې لاندې کېناستو د سګرټۍ ډک. نو ما خپله هغه ته وویل منته راوړه یو دم زه کش کړمه. حتی څلور پنځه کاله مخکې خبره ده، هغه خپله راته وویل مې وهه. بیا ما ورته شل منته راوړه څه راکړم مزه کوي. یتیم سې یو کش کش نو ډېر خوند یې راکړ. نو هماغه رئیس زه په چرسو رالم. نو هغه سره به مې کله کله ویل. ډېر تغیرات یې په ما کې راوستل. حتی ما یو دوکان و، ډېر ښه دوکان مې و، هغه دوکان مې له لاسه ورکړ. بیا ورور او پلار مې ولېږلم اروپا ته. اروپا کې مې یو نیم کال تیر کړ. بس زړه مې تنګېده. کال دغه نشه مې شي چې هم نه پیدا کېدل. بیرته چې رالم بس په دې عمل رالم، په دا شیشه باندې رالم. زه چې لاړم بیا مې پلار دوکان خرڅ کړ. بیرته چې راغلم نو خالي میدان پاتې شو. بس بیا مزدوری ته مجبوره سوم. درې سوه روپۍ درې نیم سوه روپۍ به مې د ورځې ګټلې. بس هغه به مې چې وګټلې بس راغله نشه باندې به مې ورکړې. یعنې زه چې دې عمل ته رالم دومره مې ژوند خراب سه چا خبره چې لزمک اسمان نه ځمکې ته راټیټ شي. خپل بچیان به م رانه خپو، پلار به م رانه خپو، غرونه به م خپو. دوکانداري مې ټوله په نشه برباد کړه. هر څه ختم شول. یعنې په دې اخلاق په دې هغه کې ډېر فرق راغی. غصه به راتله. کور کې به مې چټي جنګونه کول. ښځه به مې خفه کړه، بچیان به مې خفه کړه. حتی ورور سره به مې خوله ویله، مور سره به مې کله کله خوله ویله. حتی ښځې به مې صحیح خبرې نه راسره کولې. وایي ته دا کار پرېږده، دا ولې کوې؟ وایي ته څه مجبوریت لرې؟ هغه پیسې وایي چې ته په نشه ورکوې. وایي بچیانو ته دې میوه پرې راوړه. بس ما به ورته ویلې ښه ښه صحیح ده. بس ومې نه منله. ډېر پښیمانه مې. د ژوند تر ټولو بده خاطره مې دا ده چې ما نه پلار ډېر ناراضه ده. دوه ورځې مخکې مور مې سر راته سرتور کړ چې زویه نور دا عمل مه کوه. یعنې په لس وارونه هم زیاتې راته زړلې. حتی چې ښځه مې دې ته اغوستله چې نور هلته کښېني دي د پلار په کور.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دې د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د حج اسلام په نوم د نشې موادو یو لوی قاچاقونکی د پولیسو له یو جنرال سره پټانډوالي لري. هغه ته زنګ ور وهي چې د دې دوه قاچاقونکي پولیسو نیولي او دی باید په دې برخه کې مرسته ورسره وکړي، خو د پولیسو جنرال ورته وایي چې د هغوی دوسیې اوس رسمي سوي او یوازې د کورنیو چارو وزیر یې ولاړ ورته جوړولی سي. حج اسلام همدلته کلک هوډ کوي چې د کورنیو چارو وزیر به خامخا له کاره ګوښه کوي. دا چې حج اسلام به د کورنیو چارو وزیر څنګه له کاره ګوښه کړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم سلام
جنرال صاحب. اکرم خانه، زه حاجی اسلام خان خبرې کوم.
اوه حاجی صاحب سلام علیکم، جوړ په خیر څنګه یاست؟ دوستان جوړ دي انشاءالله، تاسو ښه یاستئ؟ ژوند په خیر تېرېږي؟
جنرال صاحب ستاسو د لاسه به مونږ کله خیر ووینو؟
ولې حاجی صاحب، خدای دې خیر کړي، څه مشکل پېښ شوی؟
اوه مشکل لرو جنرال صاحب.
خدای دې خیر کړي، څه مشکل دی؟
مشکل دا ده چې ستاسو پولیسو په نوي کلی کې زموږ ډوان دیوالان له موټرو سره نیولی دي. موټر بالا پسې یوازې دا زموږ انډیوالان را خوشی کوي.
کوم دی نفره؟
یو فرید او بل جاوید نومیږي.
هغه ایران ته چې دیرونه خاصه کوي
او بس هغه یادوم.
عزیز زموږ ستاسو خو د لاسو کالو انډیوالی ده، تر اوسه چې ستاسو څومره موټر او نفر نیول شوي دي نو ما ور خوشی کوي.
جنرال صاحب مفت خودی ندی را خوشی کردی، هر وار می در دالر رو باران در بنده کرده زورا ورا.
تا خبره سامه ده چه دالر دی را کردی دی اندی ولی خود آده چیزی تا قصاب کردی او دالر را کردی او زبیا ستا اندی والان و موتر بر خوشی کم.
خواه چه دا سیده نو دا دوال کنم جر را خوشی کم.
یار آجی سا کریستیا برتا ویم نو تا کار نسون کولای.
ولی نشه خوشی کولای؟
دا بندیان زما په لاس کښې نه دي که نه، له نیول کېدو سره سم یې کابل ته بیولی دي. اوس یې دوسیه رسمي شوې ده او یوازې د کورنیو چارو وزیر یوه لاره ورته جوړولی شي، نور هېڅ امکان نه لري.
نو خو وزیر ته وایي چې را خوشېږي.
نو وزیر کله زما خبر مني؟
ستا خبره دې نه مني، د ډالرو خبره خو به مني. هر څومره ډالر چې غواړي ورکوم یې.
عزیز صاحب ما به دا کار کړی وای، خو دا وزیر یم دکه نیو چې جنرال صادق دی هسې صادق سړی هم دی، یوه ذره رشوت او واسطه هم نه مني، موږ ټول ځمې تنګ یو.
ښه چې داسې ده نو زه به خپله ورسره جوړ شم.
حاجي صاحب ته به څنګه ورسره جوړ شي؟
ما ته حاجي اسلام خان وایي تر ده زورور وزیران مې په ګونډو کړي دي، خبر به شي چې څنګه یې لرې کوم. متل دی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
لکه کبیره څنګه شو د وزیر په باره کې دې څه وکړه؟
حاجي صاحب د وزیر په باره کې مې په ولسي جرګه کې زموږ او ستاسو له ګروپ سره خبرې وکړې.
ښه ښه، نو څه یې ویل؟
هغوی ویل چې دا وزیر په ولسي جرګه کې له موږ پرته نور مخالفین هم لري.
مطلب یې څه و؟
مطلب یې دا و چې که یو څو وکیلانو ته پیسې ورکړو وزیر لرې کولی شو.
نو وزیر به څنګه لرې کړي؟
دوی ویل د وزیر په اړه مو لاسلیکونه راټول کړي او ځینې جعلي شکایتونه او اسناد مو هم برابر کړي دي.
ښه خبره لنډه که، چې آخر مو څنګه فیصله سره وکړه؟
بس غم مه کوه، کار سم شو. 15,000 ډالر مې ورکړل، نن یې وزیر ولسي جرګې ته راغوښتی دی. ما ته یې همدا اوس د موبایل له لارې میسج راواستوه چې کار یې خلاص دی، ډېر ژر به یې د لرې کېدو خبر واورئ.
که په 15,000 ډالر لرې نه شو 15,000 ډالر نور هم ورکړه. وزیر باید زموږ په زور پوه شي چې بیا بل وزیر زموږ سره ډغرې ونه وایي.
ته ودرېږه، هغه ده په ټلویزیون کې تازه خبر راغی.
هلکانو چپ شي چې په ټلویزیون کې تازه خبر دی.
درنو لیدونکو، اوس تاسو پام یوه تازه خبر ته را اړوو چې همدا اوس را ورسېد. د کورنیو چارو وزیر جنرال صادق چې نن ولسی جرګې د استیزا لپاره ورغوښتی و، د 125 رایو په رد له وظیفې څخه لرې کړی شو.
حاجی صاحب مبارک مبارک
مبارک مبارک مبارک. حاجی صاحب
کور مو ودان ژوندۍ اوسئ.
کبیره، د سرحدي پولیسو قمندان خو زموږ او تاسو خپل سړی دی. تر څو چې نوی وزیر راځي تر هغه وخته پورې د هیروینو څو قطارونه تیار کړه. باید د ټول کال ګټه په یوه ورځ وکړو.
په دواړه سترګو حاجی صاحب وبشي.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.